ازادي رادیو قدر منوریدون کو په سلامونو ورکلای کومه پاموکې د دې سات تازه خبرونه ته د طالبانو د امنیه قومندانۍ د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د غازو په یو شرکت کې د ورلګیدنې خبر ورکړی دی. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان خالد زتران پر خپل ایکس پانیا ټویټر نن ماښام لیکلی دا ور په قلعه حیدر خان سیمه کې لګیدلی دی. هغه زیاته کړې د اطفایي ټیمونه د پیښې سیمې ته رسیدلي او هغه هڅه کوي چې اور مهال کې. خالد زدران د دې ور د لګیدو د علت په اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه نور جزئیات هم لا نه دي خپاره شوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز نن په یو اعلامیه کې د غرغښت سیمه ییز راډیو د خبرونو د بیا پیلېدو خبر ورکړی دی. د دې اعلامیه له په خوست ولایت کې غرغښت راډیو چې درې ورځې وړاندې د ځینو راډیو خبرونو په بیکګراوند کې د موسیقي د شتون له امله د یاد ولایت د امر بالمعروف ادارې لخوا تړل شوی و، نن یې بیرته خبرونه پیل کړې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یاد اعلامیه کې د غرغښت راډیو د بیرته پرانستلو د هرکلی ترڅنګ د دغې راډیو تړل د آزادو رسنیو د حقونو څخه کارا سرغړونه یاد کړی ده. خور ولایت کې دوه ځایي سرچینو ازادي رادیو ته تایید کړی چې طالبانو د شهرک ولسوالۍ په تنګي ازو کلی کې له خلکو سره د نخت ورسره ډیر ستنه ځایي اوسیدونکو چې په هغه کې یو شمیر ماشومان هم شامل دي نیولې دي. دا نخت تیر پنځشنبه هغه وخت پیل شوی چې د ځایي اوسیدونکو په وینا د طالبانو یو قومندان د کورونو د تلاشی په پلمه په یو ورځ کې دوه ځله د خلکو کورونه وپلټل. سرچینو ویلي د سیمه خلک چې د کورونو د تلاشی مخالف وو د طالبانو سره نخت کړي او د هغه یو شمیر وسلوالي بي وسلي کړي. دا پیخه په داسې حال کې شوی چې تیرونه هم د غور په پسابند ولسوالۍ کې د سنگان کلی اوسیدونکو د تلاشی پر مهال طالبانو سره شخړه کړي او په ترس کې شپک تناټپیان شوې دي. د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی راپور ورکونکي وایي د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته هغه لیست سپارلی چې پکې د افغانستان د وضعیت د بدلون لپاره د بیړنۍ او عملی اقداماتو غوښتنه شوې ده. ریچارډ بنټ پرون جمعه د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د افغانستان د بشری وضعیت په اړه د خپل راپور وړاندې کولو وروسته په یو خبري ناسته کې دا خبرې کړې دي چې د بنټ په خبره په دې لیست کې په سیاسي بهیرونو او ډیپلوماټیکو تعاملاتو کې د ټولو افغانانو په ځنګړی توګه د خزو ګډون د بشری حقوقو د فعالانو ملاتړ او تمویل او د عدالت پر بنسټ د بشری مرستو ویش غوښتنې هم شامل دي. ملګرو ملتونو د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي په ټوله نړۍ کې له 2006 کال راهیسې تر 2023 کال پورې له 1200 ډیر خبریالان وژل شوي دي. د سازمان نن د یو بیان په خپرولو سره زیاته کړې د شاوخوا 50% خبریالانو د وژنې قضیې محکمو ته نه راجع کیږي. په بیان کې د دې سازمان د سرمنشي انتونی ګوتریش په والا راغلي په وروستیو 16 کې د هرې جګړې پرتله د غزې جګړه کې ډیر خبریالان وژل شوی دي. هغه له حکومتونو غوښتي چې د خبریالانو د خوندیتوب او د خبریالانو پر وړاندې د جنایتونو څیړنې دی وکړي او عملانو ته د فوري سزا ورکړي. نن د نومبر 2 د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت د پایته ورسولو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز د همدې ورځ په مناسبت د جمعې په ورځ ویلي په تیرو 2 لسیزو کې په افغانستان کې 128 خبریالان او د رسنیو کارمندان چې له ډلې یې 10 تنه ښځینه دي وژل شوي دي. او د خیبر پختونخوا په لکی مروته او ډیر اسماعیل خان زلو کې د ګوزانه 29 پی حساب چوي. د پاکستان د پولیو د مخنیوي پروګرام وایي د دې نوې پی خو په سب سره په پاکستان کې سکل د پولیو د مثبتو پی خو شمیر 15 ته لوړ شوی دی. د دې پروګرام په خبره د دې پی خو ډیر شمیر په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې سب چوي دي چې د تیر کال پرتله 2 برابر ډیر شوی ده. د ګوزانه 29 پی خو په داسې حال کې سب چوي چې د پاکستان د روغتي چارواکو په خبره پرون په دې هیواد کې د 50 کلونو عمره 50 میلیونه ماشومان د پولیو واکسین شول. قدرمنو اړیدونکو د خبري ټولګې د مظفر شته صحاک د عقاب پیکار په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. د راپورونو په لړ کې بار سره واوري چې د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون د افغانانو په خوانی محدودیتونه لا پسې زیات کړي.
افغانی مېرمنې د انزوا حالت ته پرېښوستې، د بیان ازادي ترې نه واخیستل، نور یې هم محدوده کړه، عام ژوند یې ورته خاموش کړه.
او له پاکستان یو شمیر استانه شوی افغان کډوال وایي په افغانستان کې ژوند له ډول ډول ستونزو سره مخ دی.
په بد اقتصادي وضعیت لرو او تر اوسه پورې موږ سره د حکومت لخوا چې کومې وعدې شوې هغه نه دي عملي شوې. موږ خواهش او غوښتنه ده چې کومې وعدې راکړل شوې او هغه عملي شي.
او تر څنګ یې د هلمند ولایت نه هم یو راپور لرو چې د لوړ ولور په حق لدی.
لاس کال مې د کوزی کې چې په ځمې کړه ده پاتې و نیم لک ولور دی. زه خپله سرسړی مریضې علاج کړی چې رقم رقم مریضې را باندې راغلي.
وړاندې د افغانستان او نړۍ اړوند نور راپورونه هم شته. راسره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
قدر منوریدونکو بیا هم خرغلی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما وای د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون د افغانانو په خوانی محدودیتونه لا پسې زیات کړي. فیروز عزیزی نور جزئیات راکوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په تیرو دریو میاشتو کې په دې هیواد کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د یو راپور په خبرولو سره وایي د امر بالمعروف قانون د ښځو پر وړاندې ځینې پخواني محدودیتونه لا پسې سخت کړي او نوي محدودیتونه یې هم پرې زیات کړي دي. یونما پرون جمعه د نوومبر په لومړۍ نیټه په خپل خبر کړي درې میاشتنی راپور کې ویلي چې د قانون په امازون کې د ښځو د فعالیت، بیان او مشارکت ازادي اخیستې ده. دغه راپور د جولای، اگست او سپتمبر په میاشتو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت څرګندوي. په راپور کې د امر بالمعروف د قانون لمخې د ښځو د غاک اورات ګڼلو، د ښځو د سوداګریزو فعالیتونو او لمحرم پرته د ښځو په سفر بندیز یادونه هم شوې ده. یونما ویلي داسې پیښې هم ثبت کړي چې ښځې د محرم نه لرلو او مناسب حجاب نه مراتولو له امله په لنډ واټن کې بازار یا کارځای ته لطلو راګرځول شوې دي. په راپور کې د غراز د ښځو او نجونو د حقونو په افغانستان کې د داعش د بریدونو او ملکي تلفاتو له ګاونډیو هیوادونو سره د پولي په اوږدو کې د نښتو د حکومتي چارواکو له لوري د خپل سرو نیونو، لفظي ګواښونو، شکنجو، بندي کولو او وزنو یادونه هم شوې ده. په راپور کې راغلي دي چې په جولای، اګست او سپتمبر میاشتو کې لږ تر لږه د خپل سرو نیونو او توقيف چلیریست د شکنجې، بد چلند او ګواښلو لاس او د پخوانی افغان ځواکونو د وزن 15 پیخي مستند کړی دي. په راپور کې د طالبانو د حکومت لوري په عام محضر کې د درو وهلو یو سلو یو لس پیخو یادونه هم سوي چې په کې 15 نوی نارینه، 15 لس خزي او یو انجلۍ شامل ده. یونما ویلي د طالبانو دغه محدودیتونو او قوانینو د افغانانو له بشري حقوقو نه د سرغړونو لامل ګرځېدلې دي. یو شمېر افغان خزي او انجونې وایي د طالبانو سختريزو قوانینو افغان مېرمنې انزوا ته وړي او ان له دوی د بیان ازادي اخیستې ده. د کونړ ولایت اوسیدونکو او د ښځو د حقونو یوې فعالې لطیفې سالارزۍ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دا قانون وړاندې کړی دی د دوی حقونه نور هم کمزوري کړل. افغاني مېرمنې د انزوا حالت ته پرېښوستې، د بیان ازادي ترې نه واخیسته، نور یې هم محدود کړل، عام جون یې ورته خاموشه کړل. که چیرې دغه ډول محدودیتونه دوام وکړي د دوی ژوند به بد وضعیت، بد حالت سره نور هم مخ شي.
په پاکستان کې میشته د بشري حقوقو یو افغان فعاله ماریا نوری بیا وایي د طالبانو دغو اقداماتو د محدودیتونو ترڅنګ په ټولنه کې د خلکو ترمنځ اند ویرې فضا خپره کړې ده.
طالبان د بعضې قوانینو کې حتی صدای زنان هم عورت میداند.
طالبانو د داسې قوانینو په وضع کولو چاته د ښځو غږ په کې عورت بولي واقعا د افغانستان د خلکو بشري حقونه یې نقص کړي. دغه ډول محدودونکي قوانین او کړنې نه یوازې د خلکو ازادۍ سلبوي، بلکې په ټولنه کې د ډار او ناامنیو لامل شوی. دا وضعیت یوازې خزینه بلکې د هیواد ټول وګړي اغیزمن کړي. نړۍ باید نور یې پر وړاندې عملي غبرګون وښيي.
که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د یونما د دغه راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې دغه ډول راپورونه رد کړي او ادعا کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو خلکو حقونو ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په افغانستان کې تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې د زده کړو او کار په ګډون په میرمنو سخت محدودیتونه لګولي دي. که څه هم د طالبانو دا محدودیتونه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي، خو طالبان نه یوازې دا چې په دې برخه کې له خپلو پرېکړو په شاسو سوی نه دي، بلکې پر ښځو د محدودیتونو د عملي کېدو غوښتنه یې کړې ده.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته
له پاکستان یو شمیر ستانه شوی افغان کډوال وای په افغانستان کې ژوند لر ډول ډول ستونزو سره مخامخ دی. دوی که څه هم دراتک پر مهال ورسره د مرستو ژمنه شوی وي، خو عملی شوی نه دی او د ژمی پر رسیدو سره یې باید دوی لاسنیوی وشي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان څخه د بی اسنادو افغان کډوالو د جبري ستنولو د لړۍ لپیل څخه شاوخوا یو کال تیریږي. د افغان کډوالو نړیوالو سازمانونو له اندېښنو او غوښتنو سره سره پاکستان او ایران د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ ته دوام ورکوي. په همدې اړه د حدیث پردیس راپور ته غوښی.
په داسې حال کې چې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي توګه له پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ دوام لري، یو شمیر ستانه شوي افغانان وایي له کړاوه ډک ژوند تیروي. ساحل او ساجد خان چې په وروستیو څو میاشتو کې له پاکستان ستانه شوي، په افغانستان کې د ژوند د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په بد اقتصادي وضعیت لرو او تر اوسه پورې موږ سره د حکومت لخوا چې کومې وعدې شوي هغه نه دي عملي شوي. موږ خواهش او غوښتنه ده ته کومې وعدې راکړل شوي او هغه عملي شي.
اوسی کو فلحال په ننګرهار کې کورم نه کرې د خپل ځای نه لرو. دلته په افغانستان کې هم دا ستونزه چې ده، په اوس وخت کې د کار نشتون دی، چې کار نشته، بیروزګاری ده. که حکومت وشي کولی چې خلکو ته، موږ ته او زموږ پسې ډېر ځوانان چې دلته بیکاره دي، چې د کار زمینه موږ ته برابره کړي.
دوی وای د هوا په سړې دوی ستونزې څو برابر زیاتې شوې دي. د پاکستان حکومت د 2023 میلادي کال د نومبر میاشتې په دویمه نیټه له هغه هیواده د څباندې 1.5 میلیون افغان کډوالو چې واکې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د ستنولو لړۍ پیل کړه. هغه مهال د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټی په پاکستان کې د بی اسناد افغان کډوالو شمیر څباندې 3 میلیونه خودلې او ویلي چې په دریو پړاوونو کې به افغانستان ته ستانه شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ علي کمشنری یا UNHCR د روان میلادي کال په اگست میاشت کې د یو راپور په خپرولو سره ویلي و چې په 2040 کال کې د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ چټکه شوې ده. په راپور کې وړاندې راغلی و چې د 2020 کال د سپتمبر له 15مې د 2040 کال د جولای تر 1.5مې سباندې 680,000 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت افغان کډوال بیا وایي چې که څه هم د اوسېدو قانوني اسناد لري، خو بیا هم په بیلابیلو پلمو ځورول کیږي. په پاکستان کې میشت افغان کډوال محمد شاکر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
وخت ناوخت دلته پولیس راځي او خلک تنګي، ان د پیسو غوښتنه کوي. نو زما هیله دا ده د یونیسیار پاکستان حکومت څخه چې په دې هکله نوي اقدامات وکړي.
دونه د چهل روان میلادي کال په جنوري میاشت کې د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هم ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې له 500,000 څخه زیات افغان کډوال په زور له پاکستان نه افغانستان ته ستانه شوې دي. په ورته وخت کې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM هم د روان کال په جولای میاشت کې د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې له 900,000 څخه زیات افغانان له پاکستان څخه ستانه شوي، خو ویلي چې په همدې موده کې څباندې 500,000 افغانان بیا له هیواده وتلی دي. د یادونې ده چې په ایران کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د اړیکو مشرۍ د معلوماتو له مخې دلته څباندې 800,000 افغان کډوال او په پاکستان کې د همدې ادارې د معلوماتو له مخې نږدې 2.2 میلیونه اسناد لرونکي افغان کډوال میشتي، چې له دې ډلې 1.3 میلیونه د POR کارډ لري او پاتې نږدې 900,000 د ICC کارډونه لري. په کراتو په دواړو پاکستان او ایران کې د میشتو افغان کډوالو سره د ناسم چلند په اړه راپورونه ورکړل شوي او بیلابیلو نړیوالو بنسټونو په دې اړه اندېښنې ښودلې دي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو 24 ساعته
په داسې حال کې چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی په افغانستان کې د وضعیت بدلون لپاره د جدي ګامونو د پورته کولو غوښتونکی دی. افغان میرمن یو فعالان هم له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو په حکومت فشارونه لا زیات کړي. ریچارډ بینټ ویلي د ملګرو ملتونو سازمان عمومي اسامبلی کې د افغانستان د وضعیت بدلون لپاره د یو شمېر ګامونو د پورته کولو لپاره یو لیست سپارلی دی. بینټ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته خپل راپور وړاندې کړ. په همدې اړه د کا کا راپورته خوښ شي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارد بنټ ویلي، د ملګرو ملتونو سازمان عمومي اسمبلی ته د افغانستان د وضعیت د بدلون لپاره د یو شمیر ګامونو پورته کولو لپاره یو لس پارلی دی. یو شمیر افغان میرمنې او د بشري حقونو فعالانې وایي نړیواله ټولنه باید پر طالبانو فشار زیات کړي. یوه ښځه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
باید په افغانستان کې د طالبانو په لوړ پوړو چارواکو ډیر فشارونه راوړل سي، په ځانګړې توګه که د طالبانو پر سفرونو محدودیتونه ولګول سي او اجازه ورنکړل سي. دا زما په نظر یوه ښه لاره ده څو د نړیوالې ټولنې فشارونه د طالبانو لپاره یو ګواښ وي او دوی خپل لیدلوری د افغان میرمنو پر وړاندې بدل کړي.
د بشري حقونو فعال سجه بیګم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
باید گفت که جهانیان گوش شنونده
باید ویل شي چې نړیواله ټولنه باید یو اوریدونکي غږ وشي او هغه وضعیت چې دا مهال پر افغانانو او پر میرمنو روان دی په خلاص سترګو او غوږونو وویني او واوري. زموږ غوښتنه دا ده چې د افغانستان د موضوع په هکله د 2000 کال په څیر یو جدي اقدام ترسره کړي څو افغانان له دې وضعیت څخه وژغورل شي او یو هوسا ژوند ولري.
دا غوښتنه داسې مهال دی چې د افغانستان لپاره د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارد بنټ پرون په یوه خبري کانفرنس کې چې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې وروسته ترسره شو، په افغانستان کې د وضعیت بدلون لپاره د جدي ګامونو پورته کولو غوښتنه وکړه. نوموړي وویل
Therefore I provided the General Assembly with a list.
ما عمومي اسمبلی ته د بیړنیو او عملی اقدامات یو لیست وړاندې کړ چې باید ترسره شي. لکه په سیاسي پروسو او ډیپلوماټیکو تعاملاتو کې د افغانانو په ځانګړي توګه د افغان میرمنو معنا لرونکي ګډون، د بشري حقونو د مدافعینو او بشردوستانه مرستو تمویل او ملاتړ، او پر ژوندي پاتې شویو متمرکزو د عدالت لارو یقیني کول دي.
ښاغلی بنټ زیاته کړه، موږ باید ډاډ ترلاسه کړو څو طالبان پوه شي چې د بشري حقونو د دې جدي سرغړونو لپاره پایلې شتون لري. نوموړي تېره ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په هکله خپل راپور وړاندې کړ او ویې ویل باید له طالبانو سره د هغه څه په خاطر چې د ده په خبره له نجونو او ښځو سره تبعیضي چلند دی حساب کتاب وشي. په ملګرو ملتونو کې د انګلستان دایمي استازي او د دې سازمان د امنیت شورا دوري مشري باربرا وودوارد هم په همدې ورځ په یو خبري کانفرنس کې ویل په افغانستان کې کړاوونه په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره وحشتناک دي. نوموړي زیاته کړه
What women are suffering.
د مسلک او زده کړې څخه د وی برخه کې دوه سربېره هغه کړهونه چې افغان خزي کالي په حقیقت کې سمپان زموږ ټولو پر وجدانونو باندې یو بار دی.
په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په ځانګړي توګه د ښځو د حقونو د وضعیت په اړه د څرګندونې په داسې حال کې دی چې طالبانو د خپلې بیا ځلې واکمنې په لومړیو کې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته د درناوي ژمنه کړې وه، خو وخت له رسیدو وروسته یې داسې فرمانونه صادر کړل چې په دوامداره توګه یې د ښځو پر زده کړو، کار، ټولنیز او سیاسي فعالیت او سفر په برخو کې بندیزونه وضع کړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
حزب الله ډله وایي په تل ابیب کې پوځي اډه په نښه کړې ده، خو اسرائیلو تر اوسه د دې بریدونو پخلی نه دی کړی. بل پلو د ایران لوی مذهبي مشر اسرائیلو او امریکا ته ګواښ وکړ چې خپل غچ په اخلي. خامنهای دا څرګندونې وروسته لدې کوي چې امریکا ویلي منځنۍ ختیځ ته د خپل پوځي حضور د پیاوړي کولو لپاره یې 250 بمونه غورځوونکي الوتکې او سترې بیړۍ ورکوي. په همدې اړه د فرید سیال راپور ته غوږ شئ.
د حزب الله ډلوای نن د بيپلټ الوتکو په مرسته د تل ابیب په جنوب کې د پالمخیم پوځي اډه په نخښه کړې ده. حزب الله ډله چې یو سیاسي او پوځي ډله ده، د لبنان پر ډیرو جنوبي برخو کنټرول لري. د روټرز خبري ایجنسی راپور پر بنسټ اسرائیل تر اوسه د دې بریټ پاړه څه نه دی ویلي. روټرز هم په دې اړه نور جزئیات نه دي خبره کړې. حزب الله ډله د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د یو ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي. اروپایي ټولنې د دې ډلې پوځي څانګه د ترهګري سازمانونو په لیست کې شامل کړې ده. د حزب الله ډلې سیاسي څانګه د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د حزب الله ډلې لخوا په تل ابیب کې پر پوځي اډې د بریټ اداوی په داسې حال کې دي چې په عراق کې د ایران د ائتلاف ډلو پلویان وایي نن شنبه د اسرائیلو پر بندري ایلات ښار د بیپلټ الوتکو څلور بریدونه کړي دي. دا ورسره هغه دی چې اسرائیل وویل د هغه دریوالو توکو ترکه لګولې د چپ خبري ته ختیس څخه اسرائیل ته نږدې کړي. د عراق اسلامي مقامات په نوم یو ائتلاف په بیان کې ویلي پدې یالت کې د بریدون هدف یې څلور ځایونه و. په بیان کې راغلی دا ټول بریدونه په اوسات کې تر سره شوې دي. دا په داسې حال کې دا چې د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي پر ایران او د ایران پر متحدانو د اسرائیل بریدونو ته په اشاره نن شنبه اسرائیل او امریکا ته غوښه کړ چې سخت ځواب ورکړي. هغه چې په تهران کې د امریکا پر سفارت د برید په 15 وختمه کلیزه کې خبري کوي وویل
چې از لحاظ
له پوزي د وسلو د سمبالښت او سیاسي کړنو له اړخه هرڅ چې ارتیاوي حتمان به تر سره کوو. په اوس وخت کې ټول چارواکي د خپل دندو په ترسره کولو بوخت دي.
خامنه ای په داسې حال کې اسرائیل او امریکا ته ګواخ کوي چې ایرانی چارواکي وای پر ایران د اسرائیل د بریدونو ځواب باور کوو. دا سرګندونه روسه له هغه دی چې اسرائیل د اکتوبر پر شپږویشتمه په ایران کې یو شمیر پوځي اهداف په نخښه کړل چې 15 کسان پکې ووژل شول. د ایشور پریس خبري ایجنسی راپور پر بنسټ پر غزه او لبنان د اسرائیل بریدونو ته په پام کې ایران بیرته پر اسرائیل ځوابي بریدونه وکړي په سیمه کې به کړکېچ لا پسې زیات کړي. د منځني ختیځ په ټولو امریکایي پوځي اډو کې امریکایي ځواکونه فعال دي. د ایشور پریس خبري ایجنسی راپور پر بنسټ د دې امکان شته چې د ابراهام لینکن او د هغه ملګري الوتکې وړونکې بیړۍ په عرب سمندر کې کیوي. د امریکا د دفاع وزارت وایانت پټ رایډر پرون جمعه ویلي وو په منځني ختیځ کې د خپل ځواکونه د ساتنې او خوندیتوب او له اسرائیل څخه د دفاع په موخه به 25 بم غورځون کې الوتکې جنگي الوتکې تلوړون کې الوتکې او سمندري اوبتلو نسیمه ته ولیکدوي. د امریکا د دفاع وزارت خبرداري ورکړی چې چرته ایران او نیابتي ډلې پر امریکایي پرسونل او د امریکا ګټې په سیمه کې بنخه کړي امریکا به د خپل خلکو څخه د دفاع په موخه ټول لازم اقدامات ترسره کړي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د روختیا نړیوال سازمان همکاري ادارې هیلت کلیسر وای په افغانستان کې نږدې 30 میلیونه وګړي بشري روغتیاي خدماتو ته اړتیا لري. د هیلت کلیسر په یوراپور کې چې 13 ورځې په خپل ایکسپانډ کې خبر کړي راغلی افغانستان د روختیا په برخه کې په ځانګړي توګه په کلیو کې د پام وړ ننګونو سره مخ دي. په همدې حال کې د افغانستان د لورو پرتو سیمو یو شمېر اوسیدونکي د روختیاي مرکزونو او مسلکي ډاکټرانو له نشټوالي بیا شکایت کوي. نور جزئیات سنا کاکړ پر راپور کې.
نوزاد ولسوالی کې په سیټو کې ډاکټران نشته د دواوي کموالی دی.
د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی اوسیدونکو دی وای په دې ولسوالی کې د خزینه ډاکټرانو د نشټوالي له امله د کورنۍ یو غړی مړ شوی. هغه چې نه غوښتل نو می پر راپور کې خبر شي ازادي رادیو ته وویل
موږ د کورنۍ نږدې غړي ولادت پر مهال باندې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. نه په دې خاطر چې په یاد ولسوالی کې زنانه ډاکټران نشته او کوي هم په لوړ نه د پولیس او پرتو ولسوالی د چندانې دلته توجه نه ده سوی. دوا کمبود او یا هم په سیټوګه ډاکټران نشته. غوښتنه مې دغه د چیر ولسوالی ته پاملرنو کې په دغه بخش کې موږ سره همکاري وکړو.
د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالی اوسیدونکو عبد الظاهر وای چې په خپل سیمو کې د ستونزو او روغتي خدماتو د نشټوالي له امله دوی اړ دي خپل ناروغان نور ولایتونو په ځانګړي ډول لغمن او ننګرهار ته یوسي.
دا بيخي نشته. دا خو صفر دی. ډاکټران دا ماغه دوا نه وځي چې دوا ونو سي ډاکټر په کلینیک کې څوک هغه سي کلینیک هم مثال لاس نفری عشر نفری بستریس کم کلینیک په نورګرام کې وجود نه لري. دوا ونو سي سامان تعالی چې د ولادت لپاره کم ضرورت سامان دی هغه ونو سي نو بیا مریض مجبوري کې چې ولادت لپاره لغمن یا ننګرهار ته انتقال کی. نو دا د مشکلاتونو ډیر دي نورستان کې.
د اندېښنې په داسې حال کې دی چې د روغتیا نړیوال سازمان همکاري ادارې هیلت کلاسټر په دې وروستیو کې په خپل نوي راپور کې ویلي چې دا مال په افغانستان کې 1.9 میلیونه وګړي بشري روغتیا خدماتو ته اړتیا لري. په دغه راپور کې چې د هیلت کلاسټر لخوا پرون جمعه په افغانستان کې د روغتیا خدماتو په اړه خبر شو راغلي چې د هیواد په ځانګړي توګه په کلیو کې د یو نازک روغتیا پاملرنې سیستم او روغتیا خدماتو ته د خلکو د غیر مساوي لاسرسي په ګډون د پام وړ روغتیا ننګونو سره مخ دی. د روغتیا اړتیا او د شدت عمومي درجه پر بنسټ و ولایتونه فراه، هلمند، جوزجان، نورستان، پکتیکا، پکتیا او زابل له بحراني یا ډیر شدید اړتیاو سره او پاتې ووشت ولایتونه له شدید اړتیاو سره مخ دي. د دې ادارې په ټوکو د دې ټولو ستونزو له امله ترانسپورتي ستونزې، د روغتیايي کارکوونکو کموالی او با کیفیته روغتیايي خدمتونو ته د خلکو محدود لاسرسی دی. د بشر دوستانه اړتیاو او ځواب ورکونې پلان یا ایچ ان آر پی وویل تمه کېږي سږ کال 12.9 میلیون څخه ډیر خلک بشري روغتیايي مرستو ته اړتیا ولري، چې 12.8 میلیونه به یې تر پوښښ لاندې راولي. د دغه پلان د معلوماتو له مخې د 12.9 میلیونه کسانو له ډلې چې بشري مرستو ته اړتیا لري، 25% یې ماشومان، 46% یې لویان او 2% یې لوړ عمر لرونکي خلک دي. د روغتیا نړیوال سازمان همکاري ادارې یا هیلت کلستر وایي چې دغه هیواد ته د راستنیدونکو کډوالو د راتلو له امله روغتیايي زیانمنتیا ممکن د روان کال تر پایه زیاته شي. د دغو ادارو په ټکو د ساري ناروغۍ خپرېدل، د مور او ماشوم روغتیا پورې اړوند مسایل، خوارځواکي او غیر ساري ناروغۍ د مړینې او ناروغیو په کچه کې مهم رول لوبوي. په راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې د شدید نس ناستی یا EWD شری، د کانګو تبې، د ډینګي تبې، کوویډ 19، تور ټوخلی او ملاریا په شمول د ناروغیو د خپرېدو خطر شتون لري. هڅه مو کړ چې د دې اندېښنو په اړه د طالبانو د امیر روغتیا وزارت ویان شرافت زمان نظر مخلو، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت تر دې مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د روغتیا برخه هغومره نازکه نه ده څومره چې د نړیوالو بنسټونو په راپورونو کې ښودل کېږي. دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د لیرو پرتو سیمو خلکو په خبره د اقتصادي ستونزو تر څنګ د روغتیايي مرکزونو او مسلکي ډاکټرانو کمښت هم دوی له جدي ننګونو سره مخ کړي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خلک
د زیانګالو شخص
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق، د بل حقوق، د ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په هلمند ولایت کې د لوړ ولور و دود د ځوانانو لپاره یو جدي ټولنیز ستونزه ګرځېدلې ده. په دې سیمه کې د واده پر مهال د ولور لوړې غوښتنې د دې سبب شوي چې ګڼ شمېر ځوانان د واده کولو توان ونه لري. په همدې اړه د سیمینار زموږ د همکار راپور ته وښی.
والا خو چې ما سره دا د ولور په دغه کې سمرا سو کې ډېر بدني خوشاله سم نور می څرمان نسته چې دا د ولور غاړم مې همیشا.
د نذیر احمد دی د ناوی ولسوالۍ اوسیدونکو چې لس کال وړاندې کوزده کړي او اوس هم د ولور ورکول توان نه لري. هغه وای تر اوسه یوازې 2.5 لک پاکستانی کالدارې برابرې کړي او پاتې 1.5 لک لا نورې هم پاتې دي.
د ناوی اوسیدونکو ایمان نه ناوی کوزده خو تقریبا لس کاله کېږي کوزده مې کړې ده، لس کاله مې د کوزې کېږي کوزده مې کړې ده، پاتې 1.5 لک ولور دی. زه خپل سر ستړی یم، مریضې علاج کړی یم چې رقم رقم مریضې راباندې راغلې، نو اوس دغه وسه دغه نسم کډوال غار غاړه نسم. دا خپل کور په خاطر چې زه دومره ستړی یم دغه مې کاروبار دی، په دې به د کور کاروبار څنګه اوسي؟ په کور کې 5 نفره یو، سرعت اوس ماتې د نور کار نه.
په هلمند کې دا ستونزې یوازې د نذیر احمد نه ده، ګڼ شمېر ځوانان نور هم د ولور د پیسو د نشتوالي له امله له واده پاتې دي او ځینې آن زاړه سوي دي. د دې دود د غیزو په اړه د هلمند یو بل ځوان اسماعیل وایي
څلور کاله کېږي چې کوزده مې کړې ده، ولور 2.5 لک پاتې دي، هغه له نسمه را کول واسه نه لرم.
همدارنګه زین الله چې د ګرمسیر ولسوالۍ اوسیدونکي دي وایي که ولور کم نسی نو ځوانان او انجونې به له مشکلاتو خلاص نسی او پر کورونو به زاړه سي.
دلته په 40 لک غوښته سوي دي، په 30 لک، په 25 لک غوښته سوي دي، خو هغه غټ سرمایه دار خلک هغه کار هغه تادی دی کشیږ دي، نور خلک نو ګرده بره زم زورونه هم تل زورونه وایي چې زما لورم په دې خرڅه سوی وای. ابله نو ناستې ګی پر هغه کور سپینسارې سي، ګی بیا بل وخت کې دی پیښه وسي چې هغه یو نولده پیښه وسي په پښتنو کې هغه کار نه.
د دیني علماو په نظر په اسلام کې هم لوړ ولور نه دی خوش سوی. د هلمند ولایت یو دیني عالم مولوی نعمت الله وای
نو هر مسلمان ورور چې دغه جګ ولور یجدی یا څوک په دې باندې افتخار کوي یا څوک دا شکار بولی هغه مسلمان په ډیره سخته ګناه کې را حصار دی. ان چې د هغه کسانانو چې څوک په دغه ولور په ګټلو کې یا په ناروا وخت سوي دي د دې ټولو سزا او د دې ټولو مسؤلیت په پر هغه کسانانو باندې وي څوک چې دا جګ ولور غوښتم.
په ټوله کې د هلمند ولایت ځوانان او د دې ولایت اوسیدونکي د لوړ ولور د دود د ماتېدو غوښتنه کوي ترڅو ټولنې ته آرامي او ثبات راسي او ځوانان وکولای سي د واده کولو امکانات پیدا کړي پراته لدی چې د ولور د پیسو له وجې له ژوند څخه نا امید سي.
قدر منوریدونکو په دوهمه برخه کې د نیمې نړۍ خبرونه نشر ته چمتو ده، خو تر هغه مخکې پام وکړئ لاندو خبرونو ته. د طالبانو د امنیه قومندانې د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د غازو په یو شرکت کې د ور لګیدنی خبر ورکړی دی. د کابل د امنیه قومندانې ویان خالص زتران پر خپل ایکس پاڼې په خوانی ټویټر نن ماښام لیکلی دا ور په قلعه حیدر خان سیمه کې لګیدلی دی. هغه زیاته کړې د اطفای ټیمونه د پیښې سیمه ته رسیدلی او هڅه کوي چې ور مهار کړي. خالص زتران د دې ور د لګیدو د علت په اړه څه نه دی ویلي، خو په دې اړه نور جزئیات هم لا تر اوسه نه دي خبر شوی. د افغانستان د خبريالانو مرکز انن په یو اعلامیه کې د غرغښت سیمه ییز رادیو د خبرونو د بیا پیلېدو خبر ورکړی دی. د دې اعلامیه له خوست ولایت کې د غرغښت رادیو چې درې ورځې وړاندې د زینو رادیو خبرونو په بیکګراوند کې د موسیقي د شتون لامل د یاد ولایت د امر بالمعروف ادارې لخوا تړل شوی و نن یې بیرته خبرونه پیل کړې دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په یاد اعلامیه کې د غرغښت رادیو د بیرته پرانستلو د هرکلی ترڅنګ د دغه رادیو تړل د آزاد رسنیو د حقونو څخه ښکارا سرغړونه یاد کړې ده. د افغانستان د خبريالانو مرکز په خوست کې پر رسنیو محدودیتونه د لا زیاتې دوه پاړه خپل ژوره اندېښنه څرګنده کړي او د طالب چارواکو نه د غوښتنه کړې چې رسنیو ته اجازه ورکړي چې د هیواد رسنیو قانون پر بنسټ کار وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي وایي د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته هغه لیست سپارلی چې پکې د افغانستان د وضعیت د بدلون لپاره د بیړنۍ او عملی اقداماتو غوښتنه شوې ده. ملګرو ملتونو د خبريالانو پر وړاندې جرمونو د مافیات د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي په ټوله نړۍ کې له 2008 کال څخه تر 2013 کال پورې له 1200 ډیر خبريالان وژل شوی دي. د سازمان نن دی یو بیان په خبرول سر زیاته کړي د شاوخوا 15 اصل خبريالانو د وژنې قضیه محکمو ته نه دی راجه شوی. په بیان کې د سازمان د سرمنشي انټونی ګوتریش په حواله راغلي په ورستیو کې د هرې جګړې پرتله د غزې پر جګړه کې ډیر خبريالان وژل شوی. د افغانستان بشری وضعیت د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي اسمت الله ارکاشف او د منځنۍ اسیا لپاره د اروپای ټولنې د ځانګړي استازي ترهیق حکاله د بحث یو له مهمو موضوعاتو څخه وو. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یو بیان کې د دې دوو چارواکو لیدنې خبر ورکړی دی. د خیبر پختونخوا په لکه مروته او ډیری اسماعیل خان زلو کې د ګزړن دونه می پیخه سبچوي. د پاکستان د پولیو د مخنیوي پروګرام وايي د نوې پیخو په ثبت سره په پاکستان کې سکل د پولیو د مثبت پیخو شمیر 15 سلويخته لوړ شوې ده. د پروګرام په خبره ده د پیخو ډیر شمیر په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې سبچوي دي چې د تیر کال په پرتله څو برابر ډیر شوې دي. دا اسرائیل او د بیړنۍ خدماتو اداره ویل لبنان څخه په توغول شوی راکټونو کې یو لس کسان ټپیان شوی دي. د ادارې نن شنبې ویل دا راکټونه پر یو کور لګیدلی دي. دا بری درست له هغه دی چې د اسرائیل او د حزب الله ډلې ترمنځ چې لبنان په ډیرو جنوبي برخو کنټرول لري د اوربند امکان کم شوی دی. حزب الله ډلې د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د یو ترهګریز سازمان په توګه پیژندل کیږي او اروپای ټولنه د دې ډلې پوځي څنګه ترهګریز سازمانونو په لیست کې شامل کړي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
ګرانو دوستانو سلامونه مې ومني.
د ژوند تر پای پورې رنج یوسي، درد یوسي، درد وزغمي، ټکر ټکر داس خوړین زړه ژوند مخته یوسي، خو د طلاق نوم اخسل نسی.
نن دی غو میرمن او ستونزې چړو چې د میړه په کور کې په خبره د زهرو په چیر تاریخ ژوند تیروي، خو د بیلې دل نوم هم په خوله نشي اخیستلی. دا ښځې څه وکړي چې د شریعت په چوکاټ کې ځان ته اوسا ژوند جوړ کړي؟
خدای پاک حق ورکړی هم نارینه ته هم ښځې ته. که تاسو له یو بل سره خوشحاله نه یاستئ، نو تاسو کولی شئ له یو بل نه بیل شئ.
نن په همدې اړه خبرې کوو، ملتیا هم وکړي. قدر من اوریدونکو، د اسلام دین بشری حقونه، انساني عاطفه او د ژوند تجربه د خې چهار وګړی د حق لري چې په خپل خواخه آزاد ژوند ولري. انسانان د یو جله لپاره په دې دنیا ژوند کوي، بار بار نه تکرارېږي چې که یو جله ستونزو، لانجو او غمونو ډک عمر تیر کړي، بل جله به له خوښیو مالا مال وي. نو ځکه په کار ده چې ټول خلک په خپل ګډ ژوند کې خاد وي، نه دا چې په خبره یې عمر ورته د زهرو غړپ شي. شمله مقصودی وایي چې ډیری کسان یوازې او یوازې د دې لپاره تریخ ګډ ژوند تیروي چې نور خلک یې په اړه خبرې ونه کړي.
چې کله هغه خور، هغه مور چې مثال په هغه کور کې واه وهلې، خوړل ټکلې، خوړل بیا بدله، وږي به وه، تږي به وه، یا مریضه به وه، یا کوم مشکلات به درلودو، هغه وخت کې هیڅ څوک چاته نه راځي چې ته ول وهل خورې، یا ته څه د پکار دي، یا تاسو حق دا، یا دا د هغه وخت کې بیا هیڅ څوک د پښتنې ته نه راځي. همدغسې چې مثال واده په خوشحالۍ کېږي، باید بېلېدی همدغسې په خوشحالۍ وشي. چې کله وایي بېلېږو سره خوښ هم نه ده، مشکل پښتنه وشي چې څه مشکل لري ته په دې کور کې، مثال هغه به وشي یا د کورنۍ سره، یا د خاوند سره، یا د ماشوم سره، یا دې سره، یا هغې سره، بس د هغې هېڅ مشکل نشته، ده سعید واخله او یو درې کسره ټول کړي، یا مثال محکمې ته ځي، خبره خلاصه. محکمه څه فیصله کوي؟ که ماشوم ورته ورکوي، که کور ورکوي، که مهر ورکوي، که څه ورکوي، هغه باید په خوشحالۍ باندې ده ومنل شي.
د ښځو د حقونو فعاله سوریا جبارخیل وایي کله چې دا د کلیو له ښځو سره د هغو د ژوند پاک له غږېږي، نو دا له ورایه ښکاري چې ځینې نارینه سره له دی چې د هغو هغه شرعي او قانوني حقونه نه ورکوي، د طلاق حق هم ورنه اخیستی وي.
ډیر خلک چې دي کنه دلته د افغانستان خلک، یا د افغانستان د سړي چې دي کنه، هغه ټول کله کله ډیر زیاتی کوي خپلو ښځو سره کنه، د هر لحاظ. مثلا کله کله چې دا ښځې داسې فکر کوي چې دا ښځه زمونږ برده ده کنه، برده غوندې هغوی استعمالوي، هغه کوي او غواړي چې ځینې خلک مثلا ښځه په هېڅ وجه نه غواړي چې میړه نه جدا شي کنه، او طلاق واخلي تر څو چې یو ډیر غټ مشکل سره مخامخ نشي. یوازینی مشکل چې ډیر ظلم چې پکې کېږي، او کله کله په سیمو او منطقو کې کنه، په ولایتونو کې او په کلي کې ډیر زیات سړي چې دي د کورنۍ معاملو دښمنی ګانې چې دي کنه، د غیر د سبب نه مثلا هغوی خپله منځنی مشکلات لري یو بل سره، فامیلونو سره، هغې سره، دوی غواړي چې دا خپله د دښمني د ښځې نه په کور کې چې دي کنه، د هغې نه به په حساب وسیله استفاده وکړي، دا ښځه د طلاق منځته راځي، او دا ښځه نشي کولی چې نور برداشت وکړي کنه، چې دوی طلاق هم اخلي، او نشي کولی چې یو چیرته لاړ شي کنه، کار وکړي، یا خپله د مثلا مخکې معلمان و کنه، معلم و یا شی چې و، هغوی خپل آزادي یې درلودل، هغوی کولی شو چې مثلا لاړ شي خپله نفقه په خپله لاسته راولي کنه. په دې لحاظ هغوی ډېر خپل زیات مشکلات په سر ویسي کنه، هغه خو طلاق نه اخلي کنه، چې طلاق هم بیا واخلي خو ډېر ستونزو سره مخامخ کېږي، په دې چې هیڅوک هم هغوی نه سپورټ کولی شي کنه، اقتصادي له لحاظه هغوی نه شي کولی چې کار وکړي، معاش واخلي، یا خپل ژوند تیر کړي، ماشومانو هغه وکړي. او زموږ افغانستان کې خو بیا داسې قانون نشته دي چې هغوی سمدستي د ماشومانو ته یو شی برابر شي کنه، چې ورته د ښځې چې ځي خو حتماً خپل ماشومانو سره به ځي کنه. دا ډېر مجنونه د ماشومانو په قصه کې هم نه دي کنه، هغوی ورسره تر څو چې د دوی اقتصادي او شی برابرۍ کې ډېر کېدای شي چې ډېر مشکلات ونیسي. همدا وجه ده چې اوس موږ تاسو ګورو که نه دا ډېر ښځې ګتایګري ته هغه کوي که نه مخ کړی ده شاقه کارونه ته مخ کوي یا کله ځي یا هماغسې کورونو کې کار کوي بیچاره ګانې.
فاطمه ژوند چې ښځو ته د اړوندو مسایلو په هکله لیکنې کوي وایي تر کومه چې دې لیدلې یو شمیر نارینه د همدې لپاره ښځې له عامه پوهاوي څخه لرې ساتي چې دوی په خپل حق پوه نه شي او بیا یې ورنه ونه غواړي.
هغه کسان نه غواړي چې مېرمنې په خپلو حقوقو باندې پوه سي کوم څه دوی تندره وایي. دوی نه غواړي چې مېرمنې دوی نه ازادې واوسېږي. هغسې زیاتې سنتي ټولنې دي په هماغه ټولنو کې زیاتره نارینه نه غواړي.
بله کله چې له واده وروسته مشکلات دومره زیاتیږي چې نور ژوند نه کیږي هر ورځ جار و جنجالی نو دغه طلاق هم په افغاني ټولنه کې داسې پښه نه ورته کتل کیږي. نارینه وایي چې دا زما واک دی که زه وغواړم زه به طلاق ورکوم که نه ښځه یې نشي غوښتلی. په دې هکله څه وایې؟
دا یوازې په افغانستان کې داسې یو کوسمیټي ټولنو کې په لرې پرتو سیمو کې دغه رواجونه اوس هم پاته دي او نارینه ځان اولیت ځان ته ورکوي. مګر اسلام داسې نه دی ویلي چې اولین هغه کسان چې له اسلام نه ناخبره دي هغه ځان ته اولیت ورکوي. هغه نارینه ګان کنه ښځې هم کولی سي سي هر چا ته خدای پاک حق ورکړی هم نارینه ته هم ښځې ته چې د هر چا حق تر پښو لاندې سو. نارینه ورته هم ویلي ښځه ته هم ویلي دي که تاسو له یو بل سره خوشحاله نه یاستئ نو تاسو کولی سئ له یو بل نه بیل سئ. خو بیا په ځینو رواجي ټولنو کې سنتي ټولنو کې بیا نارینه ګان چې هلته واکمني داسې خلکو ته ورکوي دا دي هر څه دي
دا به څومره جار و جنجال رامنځته کوي چې یو شمېر نارینه سره لدې چې په کورو کې د تاوتریخوالي لامل هم دي او ښځې ته هم دا حق نه ورکوي چې هغه د خپل ژوند بیل کړي. دا څومره مشکلات رامنځته کوي؟
کورنۍ ستونزې زیاتوي نو دا ډېر زموږ ټولنه باندې به تاثیرات رامنځته کوي ځکه چې سمباله د دې اولادونه بې لویېږي د هماغه چلند کوي د خپلو کورنۍ مشرنو باندې ښځه زندګي نه ضرورتورې کېږي ځان ورته یو قسمت ناهیلي ورته درېږي ځینو تندرویو سره مخامخ کېږي. اکثره ښځې دې زغم نه لري نو دوی زیاتره مرګ غوره لار ګڼي ځکه چې فکر کوي چې دا یوه ازادي ده.
اوس څه کول پکار دي په افغاني غوندې یوه ټولنه کې چې دغه اجازه نه ورکول کېږي مېرمنو ته چې د خپل ژوند د ارامۍ لپاره دې لپاره چې یو راحت نفس واخلي خپله لاره بېل کړي دوی ته اجازه نه ورکول کېږي. څه کول پکار دي تاسو په نظر؟
لومړی یو دا ده چې ښځې باید تعلیم ته پرېښودلې شي ترڅو هغوی له خپلو حقوقونو خبرې شي. د ښځو تر څنګ نارینه باید تعلیم ورباندې وسي ترڅو د هغوی له فکر نه هغه کوم د همیشه کومروي فکر په خپل ذهن کې جای په جای کړی هغه ترېنه لیرې شي. نو ټولنه یا ښځې په ټوله معنا باندې باید تعلیم ته لاسرسی ولري او ځینو رسنیو ته لاسرسی ولري چې هغه دوی له خپلو حقوقونه خبرې کړي. دین ته لاسرسی ولري البته مدرسې ته چې دوی د اسلام له نظره له خپلو حقوقونه خبرې شي.
اما پوهاوی څومره مهم ده چې په دې برخه کې ورکول سي خلکو ته چې که چیرې ژوند نه کیږي نو یوازینۍ لاره یې همدغه له زهرو څخه د ډک عمر تیرول نه دي. په دې اړه څه وکړو چې خلک پوه سي؟
اما پوهاوی کولی شو چې د رسنیو لارې خلکو ته پوهاوی ورکړو ځکه چې رسنۍ کولی شي یو مثبت رول د عامه پوهاوي په برخه کې ولوبوي.
دیني عالمان څومره کولی شي چې د مسجد منبر له لارې په دې باندې خلک پوه کړي؟
تر ټولو دیني عالمان ځکه زیات کولی شي په افغاني ټولنو کې زیاته خبره د عالمانو د ملایانو د دغو اورېدل کېږي نو د هغوی خبره تاثیر لرونکې ده. د هغوی ویناوې تاثیر لرونکې ده خلک ورباندې باور لري. عالمان کولی سي چې ډېر څه رامنځته کړي په ډېرې ټولنو د ښځو د کورنیو تاوتریخوالي د لرې کولو په برخه کې
هغه چې له ورته ژوند سره همدا اوس مخ دي دوی باندې ظلمونه کېږي دوی ته اصلا د یو انسان په سترګه نه کتل کېږي. دوی ته تاسو څه ویل لرئ؟
دی لومړی هیڅ کله نه نهلی کېږي او د خپلو حقوقو لپاره د غږ اوچت کې د خپلو حقوقو د غوښتلو په لټه کې دي چې هېڅکله هم څوک چاته حق نه ورکوي تر څو خپل حقونه غواړي. نو بیا په داسې ټولنه کې رښتیا پکار اوس حق غوښتل مشکل کار ده، خو دوی مجبوره دي چې هغه زندګي تېری چې هغه باید د خپلو حقوقو غوښتنه وکړي، خپل حقونه تر څو ته ورسېږي او خپل راتلونکو کوم څه دی کوم ستونزې لیدلې، نو کوشش دی چې خپل اولادونه تعلیم ته واچوي، تعلیم ورباندې وکړي تر څو د دې اولادونه د دې له سرنوشت سره مخامخ نه شي.
افغان لیکوال او ژورنالیست وطن دوست چې د ټولنیزو مسایلو په اړه ډېرې څېړنې کړي وایي چې یوازې په کلیو او بانډو کې نه بلکې په ښارونو کې هم ډېری داسې ښځې شته چې له خپلو حقونو څخه خبرې نه دي. له نوموړي سره مو مرکه کړې، هغه په پیل کې وایي
نه یوازې دا چې په کلیو بانډو کې اکثره خویندې په خپلو حقونو نه دي خبرې، بلکې په ښارونو کې هم هغوی له خپلو حقونو څخه نه دي خبرې. یا دا چې له هغوی سره یو ډول ظلم کېږي، هغوی ته د خپل ژوند په انتخاب کې حق نه ورکول کېږي، که څه هم د حق اسلام ورکړی دی، شریعت ورکړی دی چې یو ځوان که میرمن کوي دا د حق دی چې دی د خپل میرمن خپله په خوشي وغواړي، په هغه کې د رضایت شتون ولري. له بده مرغه اکثره خویندې آن خبرې نه وي، د اکا په کور کې، د ماما په کور کې، د مشرې خور په کور کې میلمنې وي، پیغام ورسي چې ته ولا ورکړې، چا ته ورکړې، پلانکې ته ورکړلې. یعنی د لوی سره څخه باید هغوی له خپلو حقونو څخه باید خبرې واوسي، او دوم برخه دا ده چې باید هغوی باید له خپلو حقونو څخه برخمنې واوسي، هغوی ته باید خپل حقونه ورکړه سي. نه یوازې دا چې خویندې په داسې حالت کې دي، له بده مرغه ځینې ورونه هم په دغسې حالت کې دي چې خپل انتخاب نسي کولی، بس هغه د لاټرۍ کیسه ده، د ژوند ده چې هر څوک ورته راووتی، که په ژوند کې ورسره برابر کس راووتی او که برابر کس راونه وتی. هیله مو دا ده چې ورونه خویندې دواړه د اسلام په رڼا کې، کوم چې د اسلام دین هغوی ته حقونه ورکړي دي، له هغوی څخه خبره او هغه حقونه ترلاسه کړي.
بله، کله چې کورنۍ تاوتریخوالی وي، د ښځې او مېړه په منځ کې توافق نه وي، دغلته کورنۍ چاپېریال څومره ترخېدلی سي؟
کله چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی و، جګړې و، جنګونه وي، بیا طبعاً هماغه کورنۍ هم په ټولنه کې بدنامه کېږي، اغېزمنېږي، هغه زیان ویني، که اولادونه زیږي اولادونه یې هم زیان ویني. بیا دوی د دې پر ځای چې ټولنې ته ښه انسانان عرضه کړي، ښه تولید وړاندې کړي، بیا دوی هماغسې تولید نه شي وړاندې کولی، تولید بیا متضرر وي، تولید بیا نیمګړی وي، په ځینو برخو کې به هغوی زیانمن تولید وړاندې کړی. نو ښه دا دی چې د کورنۍ تاوتریخوالي مخه هغه مال نیول کېږي چې دغه د ژوند تړون باید د دغو دوو انسانانو په خپله خوښه وسي، نارینه او ښځینه دوی باید خپلې خوښې ته پرېښولی سي، هغه خوښه چې اسلام دوی ته حق ورکړی دی، هغه خوښه چې 1400 کاله مخکې اسلام دوی ته ورکړې ده، هماغه باید موږ ورکړو، د دوی پر حقونو باید تیاری ونه سي. موږ تاسې وینو هر کله موږ په کلو بانډو کې په ښارونو کې خبرېږو چې یوې خور یو ورور ځان وژنه کړی وي، کله چې بیا پلټنه کېږي وایي دا کورنۍ تاوتریخوالی و. کورنۍ تاوتریخوالی خو له پیله څخه هغه عمل رامنځته کېږي چې کله دوی کورنۍ پرته له دې چې ځوان او پیغله وپوښتي د دوی د ژوند تړون سره وکړي. ان کله خو داسې وي چې کله دوه انسانان تازه وزېږي بیا پلرونو خبر سره وکړي چې نور زما لور ستاسو ستا د زوی سوه، یا کله داسې وي چې په دوه درې کلنۍ و پنځه کلنۍ کې بیا نجلۍ وایي کشر هلک ته ورکوي، د هغه په نامه کوي، د هغه په نکاح کوي. دغه شیان چې دي دا په ټولنه کې اضرار لري، خطرونه لري، دغه کورنۍ تاوتریخوالی له همدغه ځای څخه راپیلېږي.
بله، کله چې موضوع دومره جدي کېږي، په کورنۍ کې دومره تاوتریخوالی وي چې نور په عامه خبره ګزاره نه کېږي، دغلته بیا یوه لار د طلاق ده چې شریعت اجازه ورکړي. مګر په افغاني ټولنه کې دا حق نارینه خپل ګڼي، وایي چې که زه ونه غواړم نو ته طلاق نه شې اخیستلی، یال دا چې سبا او بیګا جنگ وي، نور لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خبره ځان وژنې ته رسیږي، بیا هم ښځې ته د طلاق اجازه نه ورکړي. ورکول کیږي نارینه خپل حق غني په دې اکل راته وغږیږي
نارینه دا شی خپل حق غني او دی وای چې دغه شی قباله زما سره د سند یزل رمه خويندې خپل د خپل درنښت په خاطر د خپل وقار په خاطر د خپل مور پلار او د خپلوانو په خاطر دغه قرباني ته چمتو کیږي چې د ژوند تر پای پورې اخو ډب وویني وهل کوټل وویني وایز غمی خو محکمو ته شکایت نه کوي محکمې ته نه ځي مسؤول ارګان ته نه ځي کچېری مسؤول ارګان ته ورسي بیا مسؤوله محکمه کولای شي چې د دغه شیز لپاره د خاوند څخه طلاق واخلي خو اوس مشکل دا دی چې یو طرف ته زموږ خویندې ورونه په خپلو حقونو خبر نه دي بل اړخ ته بیا د زموږ کلتوري افغانیت او پښتونولي ده چې اکثره خویندې اکثره ورونه پر دې ټینګ کړي دي چې د ژوند تر پای پورې رنج یوسي درد یوسي درد وزغمي ټکر ټکر داسې خوړین زړه ژوند مخ ته یوسي خو د طلاق نوم اخیستلی نه سي.
بله، تاسو څه نظر لرئ؟ له دې نه چې هره ورځ جارو جنجال وي دغه طلاق څومره یو مناسب کار کیدلی سي له انساني اړخه له عاطفي اړخه د انسان د حقوقو له اړخه؟
یو دا دی چې باید عامه ذهنیتونه په دغه برخه کې پراخ سي، باید هر خور په خپلو حقونو باندې خبر سي چې دا د دوی حقونه دي، اسلام دوی ته دغه حقونه ورکړي دي. په بله برخه کې والدین مکلف دي چې خپلو اولادونو ته لوڼې زامن چې کله ځوانان کیږي هغوی ته همدغه شرعي دغه اسلامي اختیار ورکړي. په درېمه برخه کې ملای صاحبان هغه کسان چې نکاح تړي هغوی مهذب دي چې د نکاح تړلو پر مهال پوښتنه وکړي چې ګواکې دا نکاح خو په زوره نه تړل کیږي، دغه مهم شان دي. او پاتس په د طلاق موضوع، طلاق ته پر زیاتو څخه دی، د نبی علی اسلام پر مهال باندې هم داسې څو بیلګې موږ لرو چې ځینې خویندې راغلي نبی علی اسلام ته عرض وړاندې کړی وي چې زما خاوند دغه شرعي عیب په ده کې شته. نو په دې برخه کې اسلام څه وایي؟ کله چې پلټنه سوې ده هماغه شرعي عیب رښتیا هم په دا کس کې و، نو بیا دغه نکاح باطل اعلان کړې ده. نو که دغسې خویندې له عار او له شرم څخه تیرې سي د همدغسې شرعي حقوقو په خاطر چې دغسې یوه شرعي عذر د دوی په مړونو کې و په خاوندانو کې وي او محکمو ته دوی اسناد وړاندې کړي، زه فکر نه کوم چې هلته دې بیا د نارینه پلوي ځکه چې هلته بیا به حق ته کتل کیږي چې نور پر حق دی او که ښځې. نو دوی د زړه وکړي د خپلو حقونو لپاره دی وجنګیږي.
د یو شمېر خلکو د ژوند عملي تجربې د ښیي چې نارینه هم له شرعي اړخه هم له انساني اړخه له هر اړخه ملامت وي. مثلا د ښځې نفقه نه ورکوي، مثلا په مخدره مواد باندې اخته وي، مثلا ښځه بې ځایه وهي، مثلا حتی تر دې چې خپلې ښځې پسې تهمت تړي مګر بیا هم په دې فکر وي چې طلاق خو نو شرم ده، د ښځه خو طلاق نسي اخیستلی. په دې مورد کې دا ډول نارینه وو ته تاسو څه ویل لرئ؟
والدین د سیمې مشران دنیا علمان په دې برخه کې مکلف دي چې په دغسې موضوعاتو کې بې پرې پاتې سي، په داسې موضوعاتو کې یو اړخ ونه پالي، نه د نارینه پلوي وسي نه د ښځینه، د دوی دواړو ترمنځ چې کوم شرعي حقوق دي، کومه ستونزه راولاړه سوې ده، د هماغه ستونزې جرړه باید پیدا سي، د هغې د ختمولو لپاره باید په ګډه مبارزه وسي. ځکه چې که په یوه ټولنه کې کورنۍ خرابېږي ټولنه ورسره متضرره کیږي. دا چې ټولنه متضرره نه سي نو د همدغو ټولو لپاره پکار ده چې په ګډه د دغسې یو شخړې دغسې یو موضوع مخه ونیسي. که د دوی تر وس لوړ وي محکمو ته دې وړاندې کړي، محکمه په دې برخه کې بیا پرېکړه کولی سي چې حق په څوک دی، حق ته چا جوړېږي.
تاسو د عامه پوهاوي خبر وکړه، که چیرې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل سي چې لکه څنګه چې نکاح فرض ده طلاق هم همداسې فرض ګڼل سوی ده، دلته بیا یو ډول منفي ذهنیتونه له خلکو سره پیدا کیږي. مثلا وایي چې دا خلک میرمنې طلاق ته تشویقوي یا یوه ټولنه طلاق ته تشویقوي. آل دا چې دا تشویقول نه دي، دا د میرمنو له خپل حق نه خبرول دي. دغه ډول عامه پوهاوی څه ډول وسي چې دغسې منفي مفکورې رامنځته نه کړي؟
خبره په تهدابو په بنسټ کې ده. کچېرې د یوې جوړې بنسټ سمې ښودل شوی وي نو بیا طلاق اخیستلو ته اړتیا نه موندل کیږي. لومړی باید پر دې کار وسي چې د کورنۍ مشران، والدین، ورونه خویندې مشران چې په کورنۍ کې وي هغوی باید خپل ورور خور ته داسې څوک وغواړي چې د ژوند تر پایه پورې ژوند ورسره سم واوسي. د کورنۍ مشران مکلف دي، د کلي مشران، ملا صاحبان، دیني عالمان مکلف دي چې لومړی دوی په دې برخه کې تبلیغ وکړي چې دوی دواړو ته خپل حقونه ورسیږي. یوې پیغلې ته هغه ځوان ورسیږي چې د دې خواهش دی، یو ځوان ته هغه پیغله ورسیږي چې د دې هیله ده. دا اسلام دوی ته حقونه ورکړي دي. که چیرې ځوانانو پیغلې خپلو حقونو ته رسیږي بیا دوی د ژوند په اوږدو کې یو بل سره مني، یو بل سره اوري، یو بل سره زغمي، بیا خبره تر طلاق نه رسیږي. نو لومړی عامه پوهاوی باید په دې کې وسي چې هر یو ته خپل حق ورسیږي. د لاشتری کې سنور باید پای ته ورسیږي چې په لاشتری کې چا د څه شي راوځي. دوم برخه باید عامه پوهاوی د محاکمو کار دی، د دنیا عالمانو کار دی، د کورنۍ د والدینو کار دی چې کچیر دوی خپل خور لور وریره دغسې یو ځای غورځولې وي چې د هغې ژوند ستخ وي، په روینی باندې اخته وي، مخاوند یې روینس کوي، په بل څه اخته وي، یا د کوروالي نه وي، یا نور په ژوند کې شری مشکلات ولري، بیا دې نو د دغه خورکۍ خپلوان دا زړه وکړي هغوی دې راولاړ سي، لکه څنګه چې اور تور غورځولې ده هم بیرته دې دوی دغه نجلۍ له اور څخه وژغوري. او هر هغه شری حقوق چې د همدې خور جوړیږي باید د دې لپاره دوی مبارزه وکړي او هغې ته خپل حق ترلاسه کړي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
خوشحاله اوسئ. ښه ژوند.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 24 21 44 شپږ سو بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
خپل می